د شپې 9 بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 پروگرام خبريږي خو له هر څه مخکې پاموکړی خبرونه ته د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او پر همدې برخه پانګونه ډیره کړي. ملالی چې پرون یې د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وینا کوله وویل افغانستان اوس مهال د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو بې برخې دي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو منځني ښوونځي او لیسې ورپسې پوهنتونونه بند کړل. د ملالۍ د کلیزې په غونډه کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینې محمد که څه هم د افغانستان پر وضعیت په مشخص ډول خبرې ونه کړې خو د نړۍ له مشرانو یو غوښتل چې هیڅوک باید د تعلیم له حقه بې برخې نه کړي. په افغانستان کې د ناروې شارج دفیر وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته یې ویلي دي چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. پاول کلومن بیکن وایي له امیر خان متقی سره په پرونۍ کتنه کې د مخدرو موادو د تولید او د تروریستي حملو د شمیر د کمیدو په برخو کې د مثبتو ګامونو یادونه هم وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کافي همکاري نه ده کړې او برعکس د فشارونو د زیاتولو په برخه کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولي. د افغان نجونو او میرمنو یوې ډلې او د ښځو د حقونو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې پر ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي. دا فعالان وایي د بشري حقونو 150 شبکو او د بیلابیلو برخو 314 تنه فعالانو او د زده کړو او د زده کوونکو د او په کې د بیلابیلو برخو 314 تنه فعالانو او زده کوونکو د دوی د لیک ملاتړ کړی. په دې لیک کې چې پرون خپور شو د نړۍ له مشرانو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو په اساس د افغان جون او ښځو ترڅنګ ودرېږي او په افغانستان کې د دوی په وینا روان جنسیتي اپارتایډ له پامه ونه غورځوي. د پاکستان پاوز او امنیتي چارواکي وایي د پاوز لک تر لګه څلور سرتیری نن په بلوچستان ایالت کې په یو وسلوال برید کې ووژل شول. د پاکستان پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې ګڼ شمېر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پاوز پر یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 نور سرتیری هم سخت ټپیان شول. د بیان لمخې درې وسلوال د پاوز په ځوابي ډزو کې وژل شوی دي. د دې برید مسولیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې چې ډیره پیژندل شوې نه ده منلای دی. د پاکستان پاوز وایي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره پاوزي عملیات په سیمه کې پیل شوی دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی افریقا ته په سفر وتلی. دا سفر داسې مهال کیږي چې ایران د لویدیځو هیوادونو تر بندیزونو لاندې دی او دا هیواد غواړي د نړۍ په نورو برخو کې د ځان لپاره متحدان عمومي. رئیسی نن کینیا او یوګندا ته خپل سفر پیل کړ. دا په تیرو څه باندې لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر افریقا ته چې د فرصتونو وچه او د ایران د تولیداتو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي سفر کوي. رئیسی به زیمبابوې ته هم ولاړ شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې په کابل کې نن د یو شمیر سنگارخونو مالکانو میرمنو یو اعتراضیه غونډه جوړه کړه.
امروز امی نشست ما یا تجمع کردن همه خانم ها
نن د ټولو ښځو راټولول او ناسته د دې لپاره و چې باید سنگارتونونه ونه تړل شي.
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر وایي له افغانستان سره د ناروې د اړیکو د ښیګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی اړین دی. له یوې شنون کې سره په مرکه کې دا څرګندونې شاربو.
دوی هغه کومې غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې نه لري او هغه کومې خبرې چې دوی په پټو دروازو تر شا پورې کوي چې هغه موږ تاسو نه یې ورنه خبر چې دوی غوښتنې څه شی دي.
په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د فعالیتونو په اړه هم یو راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړی چې دولتونه مذهبي ارزښتونو ته د سپکاوي په مخنیوي مکلف ګرځوي. په دوهم نیمای کې د سپورت نړۍ پروګرام لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس کوربم د ټکنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د سنگارتونونو یو شمیر ملکانو نن په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د دوی د سنگارتونونو د فعالیت باندې دوه پریکړه دی بیرته واخلي. دا مېرمنې چې وایي تر دې شوې زیات شمیر تر دې شو زیات دی ازادي رادیو ته وایي چې د سنگارتونونو لاره د کورنۍ لګښتونه پوره کوي او کدا سالونو نه وتړل شي له اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شي.
د سنگارتونونو لسکونو مالکینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کسبګر خونې ته څیرمه په یو اعتراضي غونډه کې له طالبانو غوښتل چې د سنگارتونونو د تړلو په اړه خپل پریکړه بدله کړي. له دغو مېرمنو څخه یوې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په دې باندې سره د دوی د کونډو او یتیمانو ډوډۍ وانخلي.
په کسبګرو خونه کې د کسبګرو یا سینګار کوونکو په راټولېدو موږ دولت ته یو وړاندیز وکړ چې دوی د کونډو بېوزلو او یتیمانو پر وړاندې داسې پرېکړه نه کوي که اسلامي امارت دا موضوع ونه مني او له خپل تصمیم څخه ونه ګرځي دا به یو ناورین رامنځته کړي.
یوې بل مېرمنې چې په دې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي له نړۍ وغوښتل چې د افغان ښځو غږ واوري او دوی یوازې پرې نږدي.
نن د ټولو ښځو راټولول او ناسته د دې لپاره و چې باید سنگارتونونه ونه تړل شي. نو موږ د ټولو اړوندو ادارو او نړیوالو ټولنو غواړو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. زموږ غږ دې واوري، موږ دې یوازې نه پرېږدي او اجازه دې ونه کړي چې ټولې دروازې د ښځو په مخ وتړل شي.
هر درې را بروی خانوما بسته کنن.
پورته وخت کې د افغانستان د کسبګرو خونې یو غړي صدیق قریشی ازادي رادیو ته وویل چې د سنگارتونونو د مالکینو ستونزې د طالبان حکومت له چارواکو سره شریکه کړې ده.
طاق پېښوران په ارتباط به مشکله کې بروسکات بند شو درې
د همدي ستونزو په تړاو چې ویل شو به سنگارتونونو د وټړل شي د کسبګرو خونې د دوی غړ تر امر بالمعروف وزارت د سوداګری وزیر او د علماو شورا پورې ورسو او په دې توګه دوی ته د مشروع عدالت غوښتنه کړې.
مشروع اتاق د قبال از یا انجام داده
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وان محمد صادق عاطف ماجل په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې سواب نکړې. خو له دې وړاندې د سنگارتونونو د بندېدو په اړه یې په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې په اوسني وضعیت کې د سنگارتونونو فعالیت اسراف دی او د شریعت له نظره هم ناسم دی. د طالبانو دغه حکم کورني او بهرني خبرګونونه راپارولي او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ډیرو مدافعانو د طالبانو له دې پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې پر سنگارتونونو دې بندیز لرې کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دافیر وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره په کتنه کې د ښځو حقونو ته د درناوي موضوع را برسیره کړي او ورته ویلي دي چې د افغانستان او ناروې د اړیکو د ښېګڼې لپاره دا کار اړین دی. پال کلومن بیکن وایي چې د لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه توکو سره په مبارزه هم خبرې وشوې. د موضوع نور تفصیل امید ظهیر مل راکوي.
د افغانستان لپاره د ناروی شارز د فیرټینګار کوي چې د خوځو حقونو په ځانګړي ډول ذکر او کار ته پری خودل د طالبانو نړیواله ټولنې ترمنځ پاړي کوکې د پرمختګ لپاره اړینه مسأله ده. پال کلومان پکان چې پرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتلی په خپل ټویټر باندې لیکلی د لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزه هم خبرې شوې دي. که څه هم د افغانستان لپاره د ناروی شارز د فیر په دې لیدنه کې د خوځو په زده کړو کار ټینګار کړي، خو برعکس بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې لیدنې په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي چې پال کلومان بکن په خصوصي سکتور کې د خوځو کار ته د لاسرسي په زیاتوالي خوخي خودري هغه څه چې د افغانستان لپاره د ناروی د شاه ظفیر په دی لیکنه کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې د ناروی شاه ظفیر سره لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې د ګډو ګامونو په پورته کولو ټینګار کړی. متقی لدی هم سره ټکول چې د دوی لخوا کارونو سره سره نړیواله ټولنه تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه دره وړاندې شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکا لدی کتنې پاړه رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي
محترم متقی صاحب وویل چې د تیرو شلو کلونو پرتلا د دومره سترو لاسراړونو سره سره نړیوال تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه دی راوړاندې شوی او برعکس یې کوشش کړی چې په اسلامي امارت فشارونه لا زیات کړي چې دا کار د اعتماد سازۍ لپاره په ځان تمام شوی او د ولس په ذهنیت یې بد اثر کړی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت داسې مال له نړیوالې ټولنې د نه تعامل شکایت کوي چې تر اوسه یې حکومت په افغانستان کې د ستونزو د اواري لپاره د نړیوالو یو غوښتنه هم نه ده منلې. د بشري حقونو نه مراعات په ځانګړي ډول په افغان جنو خصو هر اړخیز بندیزونه د ټول شموله حکومت نه جوړول او له ترهګرۍ سره باثبوته مبارزه هغه درې مهم موضوعات دي چې په زلونه یې نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت د عملي کېدو غوښتنه کړې. خو برعکس طالبانو یې د عملي کولو پر ځای دا مسایل د افغانستان کورنۍ چاره بللې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په دې موضوعاتو کې لاسوهنه ونه کړي. وقت د طالبانو له رسیدو نږدې دوه کاله په پوره کېدو دي خو د دوی حکومت د پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون چې طالبانو ته خورا نږدې ګڼل کېږي نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترڅنګ نړیوالې ټولنې او د افغانستان ګاونډیانو نه یوازې دا چې د طالبانو اوسنۍ حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی بلکې په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې د یوې روښانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده.
واموریدل چې د افغانستان لپاره د ناروی شارژ دفیر ویلې دي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې هغه ته په ډاګه کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې لپاره اړین دی. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د ښځو پر تعلیم او کار پر لپسې بندیزونه لګولي چې د کار د ناروی په ګډون د لویدیځو هیوادونو سخت غبرګونونه پرولې دي. په دې اړه مخکې د ښځو د حقونو د فعالې ډیوې پتنګ نظر وپوښت او په پایل کې میرمن پتنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د پالیسۍ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل
بیره شکه چې په افغانستان کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه ستونزې ډېرې زیاتې موجودې دي او په دې اخرو دوو کالو کې د دې په ځای باندې چې هغه سي پالیسيانو باندې دوی کار کړی وای چې اقلن په دغه کوم تور باندې چې طالبان ډیر وخت لپاره دوی تورن وو او تنن وځي پوری تورن دي چې دوی د میرمنو حقوق نه ورکوي او همیشه چې دوی واکمنۍ ترغلي دي دوی هغه خپل دریزه د میرمنو په مقابل کې ډیر سخت سره وو خو تنن وځي پوری د دوی حکومت پالیسيانو چې راوځي ورسترلې نورم قیدتون زیاتوي او یو د دلیلونو نه امداده یا چې دوی حکومت وختنه چې د نړیوال ټولنې نه لري او حکومت خبرې چې پټو دروازو تر شا پورې کوي چې هغه موږ تاسو نه یو نه خبر چې دوی غوښتنې څه شهید او نړیواله ټولنه یې ولې نه ورسره مانی او څه شهید چې دوی بیا دغه بندیزونه په میرمنو باندې لګوي دوی په دې باندې پیږي چې دغه کوم اساسیتونه چې نړۍ کولای شي چې وروخه یغه د میرمنو په مسایلو کې دوی غواړي چې توجه ترلاسه کړي دوی نه غواړي چې یی چې دوی په دې باندې پویږي کچیرته د انجونو مکتوبونو دروازې را خلاصې کی میرمنو ته دي چې خپل کار وکړي کله شي چې هغه کومه توجه چې دوی ضرورت ورته لري چې نړیواله ټولنه ورته هغه کله شي ور نکړي خود دوی هغه کومه حسابي چې په خپل فکر او په خپل پالیسيانو کې کړی دا هغه د افغانستان ملي ګټو ته غټ خیانت دی چې دوی کوي.
بله دیو جان یو بخې تاسو مخکې یادونه وکړه چې پټو دروازو تر شا د طالبانو لیدنې کتنې او په هغه کې تاسو وایئ چې معلومه نه ده چې په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي. تاسو اشاره کومو پټو لیدنو کتنو ته ده؟ د طالبانو چارواکو د کومو هیوادونو له استازو یا چارواکو سره کتلي دي او په پټو خبرو کې برخه اخیستې؟
کورې په قطر کې متاسفانه نن ورځ موږ تاسو وزارت خارجه بيخي قطر جوړ شوې دي خاطر اکثره هیوادونه نن ورځ ټول سفارتونه په موږ ځای کې خلاص کړی دي او د افغانستان پک را باندې ټول سفیران یې عمل تلیدلی دي او زیاتره فعالیت د موږ ځای نه کیږي او دوی زیاتره د پټو دروازو تر شا چې هغه لیدنې کیږي د موږ ځای نه کیږي او ډېرې نیکې لیدنې لري هغه دی چې نن ورځ پورې په خپلو پالیسیانو کې بیا ناکامه پاتې شوي دي او نشوای کړی چې دوی نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي. دلیل دا دی چې امریکا ته دوی نشوای کړی چې قناعت ورکړي تر څو چې امریکا قناعت ترلاسه نه کړي او دغه کومې خبرې چې دوی د دوی سلري او قناعت ورنه کړي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به جرأت وکړي چې دوی په رسمیت باندې وپیژني. موږ په دې کې ستونزه ورسره وینو.
مننه دیوی پتنګ. یو بل مسله دا ده چې یو شمیر کسان او فعالان مخصوصا پر لویدیځو هیوادونو دا تور لګوي چې کافي هڅې نه دي کړې او په دې نه دي توانېدلې چې د طالبانو چارواکو ته قناعت ورکړي. یعنی په کوم ډول سره په کومه ډیپلوماسۍ باندې کېدای شي چې د طالبانو چارواکي بلاخره په دې برخه کې یو څه انعطاف ته وهڅوي؟
ګوره یا نړیوالې ټولنې خو همیشه همدا خبره دوی همیشه کوي چې په هر مجلس کې کینی وي موږ د میرمنو د زده کړې او یا د کار غوښتنه وکړل. دا ډېره یوه اسانه غوښتنه ده چې هر هیواد چې راشي په نورو اسان په مسایلو باندې کې غږېدلی وي خو همدغه یوې خبرې ته دوی اشاره کوي. دوی اکثره وخت خبرې چې کېږي امنیتي ستونزې دي چې نه غواړي چې دوی هیواد په منځ کې دوی ته راپېښې شي. خو د دوی څنګ سره د میرمنو برخه دوی صرف نمایشی کوشش کوي چې خبرې به وکړي او هغه هم صرف دوه لپاره چې نړۍ ته وښيي چې موږ د افغانستان میرمنو پاک لباندې خپل فکر لرو او غواړو چې د بشري حقونو دوی ته ورکړ شي. خو په حقیقت کې تر څو چې په دې منطقه کې کوم بدلون رامنځته نشي او نړیوال ټولنې ته کومه ستونزه رامنځته نشي د افغانستان کې چې دوی د خطر را پیدا شي، زه فکر کوم په هغه وخت کې به دوی به جدي ګامونه واخلي.
د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه لنجمن پریکړه لیک تصویب کړ چې له دولتونو غواړي په خپل قوانینو غور وکړي او هغه تشه دکې کړی چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عملان او د مذهبي کرکې خبرونکي له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. دا اقدام ورسره له هغه کیږي چې 13 ونې په سویډن کې د یو کس لخوا قران کریم ته سپکاوی وشو. د موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د مذهبي کرکې په اړه یو لانجمن پریکړه لیک ورسله هغه ته تصویب کړ چې په سویډن کې د یو کس لخوا قران کریم ته د سپکاوی او د څوپانو د سوځېدو په وړاندې ډیرو هیوادونو سخت غبرګونونه څرګند کړل. خو د دې شورا لخوا تصویب شوی پریکړه لیک هم د یو شمیر لویدیځو هیوادونو اندېښنې راپارولې چې ښایي هغه د ازادۍ او د خوندیتوب په اړه د دوی د اوږدې مودې تګلارې له ننګونو سره مخ کړي. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د 50 هیوادونو د اسلامي همکاري د سازمان په استازیتوب پاکستان وړاندې کړې و، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له مشر غواړي چې د مذهبي کرکې په اړه یو راپور خپور کړي او هم له دولتونو غواړي چې په خپلو هغو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عاملان او د مذهبي کرکې خپرولو پلوي یان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. د رویټز راپور له مخې دغه پریکړه لیک په وړاندې متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې سخت مخالفت کړی او دوی ویلي چې هغه د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه د دوی له لیدلورو سره په تضاد کې دی. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې ترڅنګ چې په سویډن کې قران کریم ته سپکاوی غندلې استدلال کړی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دغه نوښت د بشري حقوقو پر ځای د مذهبي سمبولونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی دی. سویډن ته کډ شوی یو عراقي شاوخوا دوه اونۍ مخکې په سټاکهولم کې د قران کریم څو پاڼې وسوځول چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون د اسلامي هیوادونو سخت غبرګونونه وپارول. د طالبانو حکومت دغه اقدام په وړاندې غبرګون کې پرون سه شنبه په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې 28 غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک په پلوي رائے ورکړې. 12 سور سره مخالفت خو او هیوادونو له رائے ورکولو ډډه وکړه. د دغه رائے ګیری نتیجه د لویدیځو هیوادونو لپاره داسې مهالي وستر ماته بلل کیږي چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پر دغه شورا بي ساري نفوذ لري. په جنیوا کې د نړیوالو حقوقو د ډلې رئیس مارک لیمون وویل دغه نتیجه خی چې لویدیز د بشری حقوقو په شورا کې بشپړ شاته شوی دی. هغه زیاته کړه دوی په زیاتیدونکو ډول ملاتړ او هم استدلال لا سور کوي. د ملګرو ملتونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استاذ میشل ټیلر وویل متحده ایالات اندېښنه لري چې دغه نه وخت جدي نه دی کړل شوی. او زیاته کړه د دې په باور د یو څه زیات وخت او په زیات سر خلاصې بحث مو کولای شوې دغه پریکړې لیک په اړه په ګډه د پرمختګ یو لاره پیدا کړو. دغه پریکړه لیک په اړه رائے اخیستو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د پاکستان استاذ خلیل هاشمی لویدیز تورن کړ چې د خبرې یوازې په خوله د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره ژمنه کوي. هغه زیاته کړه په خونه کې د څو کم مخالفت په عام محضر کې د قران کریم یا بل هر مذهبي کتاب د سپکاوي د غندلو په وړاندې د دوی نه لیوالتیا په ډاګه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګل آزادې رادیو اوري. د هرات خوف ریل پټلې لاره افغانستان ته د انتقالاتو لپاره کې دورسته اوس د دې هواد د سوداګرۍ او صنایع او خونوي چې له دې سره به له اروپا او نور هوادونو سره د سوداګریزو راکړې ورکړې کچه لوړ شي. د هرات خوف ریل پټلې لاره له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات له اوږده ځنډ وروسته پرون پیل شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې د هرات خواف ریل پټلې لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو د انتقالاتو په پیلېدو سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه لوړه شي. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ویل د هرات خواف ریل پټلې د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده.
موږ د ایران سره ډیر لوی تجارت لرو او په دې منطقه کې لوی شریک دي او هم د بندر عباس د لارې نه د ایران سره ترانزیت لرو. نو موږ د ریل پټلې ته ضرورت لرو او دغه د اوسپنې پټلې چې خواف ته د هرات را رسیږي دا په قولاده په اقتصادي لحاظ اهمیت لري او زموږ په صادراتو وارداتو کې به سهولتونه برامنځته کی او انتقالاتو کې به ډیر زیات خواله راشي او زموږ په صادراتو وارداتو کې به هم زاپخ راشي.
خغل الکوزیا وایي چې په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ اوس مهال د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه 2 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ویلي وو کېدای شي چې دا کچه 10 میلیارډ ډالرو ته لوړ شي. د هرات خواف ریل پټلې لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات لوګود ځند ورسته پرون پیل او له ایران په سوداګریزو توکو بار یو ریل ګاډي تر هرات ورسید. په دې اړه په هرات کې په یو جوړ شوی غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د غریل پټلې افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره مهمه وبلل او ویل چې افغانستان بل دې لاري له ترکی او اروپا سره ونخلول شي.
دا دواړه هیوادونه او ان اروپا له افغانستان سره نخلوي. دا په اقتصادي برخه کې یو مهم ګام دی. دا زموږ سوداګرو ته یو هیله ده. موږ هیله لرو چې دا پروژه دوام پیدا کړي او د افغانستان صادرات تر اروپا ورسیږي او د نورو هیوادونو صادرات افغانستان ته راورسیږي. جنوبي اسیا له غربي اسیا سره ونخلي دا یو مهمه پروژه ده. موږ ته په ډیر ارزښت قایل یو.
د پرانستی د مراسمو ته د ایران د خراسان رضوی والی یعقوب علی نظری وویل چې له دې لارې به په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ د کال شپږ میلیونه ټنه ترانزیتي توکي انتقالیږي. نوموړي دغه شان وویل چې دغه پټلۍ به د ورېښمو لارې د بیا پرانستلو زیری وي. د دې ترڅنګ به دغه لار په کلنی ډول د یو میلیون انسانانو د لیږد رالیږد ظرفیت ولري. د یادونه ده چې دا پټلۍ 225 کیلومتر اوږدوالی لري چې د افغانستان هرات ولایت د ایران له خواف خار سره تړي او د غشان افغانستان د پټلۍ د بندرونو او د اورګاډو د لیکو لارې منځني ختیځ ترکی او اروپا ته د سوداګرۍ لپاره کارولې شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو لومړنۍ چارې په 2000 کال کې بشپړې شوې وي. خو د افغانستان په خاور کې له روزنک سټېشن تر هرات خار د دې پټلۍ د 40 کیلومتر جوړېدو چارې نابشپړې پاتې وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یويشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.
په افغانستان کې د سویډن د مرستو بندیدو هغه کسان اندیښمن کړي چې له دې مرستو برخمن کېدل. ځینوې ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې خپل د پریکړه بیرته واخلي. د دوی په وینا د پریکړه کولای شي د افغانانو پر ژوند نیخ په نیغه منفي اغیز وکړي. طالبانو د سه شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د سویډن اروان د ټولو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر وکړ. خطر پردیس او په دې اړه تفصیل.
د کور سره سره زما ژوند ډیر ښه شوی ده. زه په کور دننه پیسې ګټم او نور ته هم سخایم. اوس ډیر خفه یم.
25 کلنه شایما د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکې ده. نو موړه په خپل سیمه کې د سویډن کمیټې لخوا شاوخوا شلو نور مېرمنو ته د حیاتی کورس جوړ کړی دی. شایما لال صدر رادیو سره په خبرو کې وایي دغه چاره نه یوازې دا چې نور مېرمنو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابره کړي، بلکې د نوموړې اقتصادي ستونزې هم تر ډیره پوری حل کړی دی. شایما زیاتوی د طالبانو د غیکړنې خپل راتلونکو ته اندیښمنه کړی.
درې کال کېږي چې سویډن کمیټې راته په کور کې د حیاتی کور جوړ کړی ده او زه د کلی ښځو ته حیاتی زده کوم. د کور سره سره زما ژوند ډیر ښه شوی ده. زه په کور دننه پیسې ګټم او نور ته هم سخایم. اوس ډیر خفه یم چې دغه کمیټه بندوي. زه له طالبانو غواړم چې دغه کمیټه ونه تړي.
د طالبانو حکومت وروسته اقدام خای د شایما په څیر ډیری افغانان چې دغه هیواد له بشري روغتیا او تعلیمي مرستو برخمن کېده اغیزمن کړی وي. د طالبانو وایي چې بیولا مجاهد د سې شنبه په ورځ پیوی اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. نو موري وړاندې لیکلي چې د دوی د حکومت ټول خکیل چارواکي د دې امر د تطبیق په برخه کې ژمن دي. د طالبانو حکومت د پریکړې بیا په افغانستان کې د سویډن کمیټې خبرګون راو پاره وو. د رواني ونې د سې شنبه ورځ نه وخت په وی خبر پانه کې وویل چې د افغانستان لوسنۍ واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي چې طالبان د خپلې پریکړې په باب دوی ته وضاحت ورکړي. د کمیټې وړاندې لیکلي چې د طالبانو دغه پریکړه کولای شي په افغانستان کې د سویډن کمیټې فعالیتونه تر ډیره پورې اغیزمن کړي. په ورته وخت کې فرید حفیظ چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د سویډن په کمیټه کې کار کړی او د دې موسسه فعالیتونه لنګدي څارلې دي، د طالبانو وروسته اقدام د افغانانو په زیان بولی. نو موري ازادي رادیو ته وویل د سویډن کمیټه نه یوازې په بشري بلکې په روغتیايي، تعلیمي او کارمندني برخو کې هم فعالیت کوي.
د تیر ورځې د طالبانو له اعلامیې څخه وروسته د کمیټې ودریدل په افغانستان کې د یو خدای افغانستان د اقتصاد د پاره ډیر بد خبر دی. په افغانستان کې به د بیکاری او جنور هم لوړ شي. د افغانستان اقتصاد به نور هم ضربوینی. د سره سره د نورو نړیوالو موسسو دلچسپی یا د نورو نړیوالو موسسې چې اوس مهال په افغانستان کې دی یا غواړي افغانستان کې خپل فعالیت تر سره کړي، د هغوی دلچسپی کمېدل دي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په خپل تازه راپور کې چې د تیر سه شنبه په ورځ خبر کړي ویلي، تیر میلادي کال په میدان وردګو نورستان کې په خپل کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغانو درمل نه کړي. یو لکه 3000 ماشومان د دې په خوانځیو کې زده کړې کوي او څه باندې 60000 معلولیت لرونکي کسانو ملاتړ کړي دي. دغه کمیټې ویلي دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8000 افغان کارکونکو لري او دوی د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام د لوبو له میدانه خبريږي. خو له هغه مخکې وروسته راپور. یو شمېر افغانان چې پاکستان ته تګ را تک کوي شکایت لري چې په تورخم کې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي. د پداسیال کې ده چې یو شمېر افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي او یو شمېر نور په نورو هیوادونو کې پر خپل اسنادو د کار لپاره د هیواد ته تګ را تک کوي. امید ظاهر مل په یو راپور کې د دې کډوالو د ستونزې ته کتنه کړې.
یو شمیر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د عادل افغان په نوم یو کس ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته د خپل کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15,000 کلداري ورکړي دي. خبره د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راغلل، خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغاړه پاتې دي. یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه.
بچانو می چې ویزه ختمه و غوښتري د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي. لومړی له 15,000 نه کمول وروسته له ډېرو حجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل.
حڅه موکړه چې په تورخم کې له بندو پاتې کورنیو سره هم خبرې وکړو خو نه توانیدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې، پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیس